بما تقریبا که رشته هم و نرمان تا طول آثار ارزش لري. خو دما یو څو آثار او په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو. دوه درې آثار او یو آثار مې مسجد صد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و. او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و. څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته خوبی زموږ چې کار مې کړی و هغه کاپی نه و ما خپله کار کړ هغه ډیر شي قیمت. یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته. او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو کالری کې ما نمایشګاه دلوت د ما درې اثر هلته خرڅ و. یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم یادې ده چې یو سپینګری مې کار کړی و. او یو جام منار دی هغه و هرات څاګه سر مې یاره واقعا ډیر شکر کړی و او دما هغه شرط په ډیر شي قیمتونه خرڅو.
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو. په مجموع کې 2.5 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو څاغوی په شوقی توګه کار کوي او مثلا باز استادانو سره کار کړي او د سی مسلکی یعنی کم لرو. او په مجموع کې هغه څه فکر وکړو ډیر نقاشان دي.
تو حساب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي. په کابل کې کوم مکتبونه دي؟
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي.
د امپرسیونیزم په دي خصوصیات او
چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي. پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو چې کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب داسه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا نور داسه هغه دا گوگان دا پل گوگان دا دغه هنرمندانو چې مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت وخت ایجاد کې چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونو باندې تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ باندې پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده. بیا پس لغت چې دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې چې دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډبر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکې دغه کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سر پغه کې پغه وخت به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته.
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله سوې ده. څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تاثیر لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تاثیر لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات ځان خلاص کړي. دما یو داسې یو مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي. کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نسته مثلا په هر شکل کارول ایسی ځان ته دی مثلا له کوڅنه دی ځان تبدیل کی مثلا راس یا بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ متوجه سو ځم کارو غیر د افغانستان کوڅه دی یا مثلا بازارونه دی یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کی او کوشش کی چې تحصیل لاندې را نسی دی او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دی اته کولای
تاسو هم کم ډیر وخت تیر کړئ.
بله
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي یا تا درنګونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه په تصور کې څه په ذهن کې ډیر آزاد کوي. زموږ وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سیګرځي په دې باندې حساب کوي ال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې سوي دي او کوشش کوي چې اگر رواني کیفیتونه د انسانانو چي دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زمو نقاشان دي ستډيره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند دي باید کوشش وکړي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني څه غوي د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو برس وهي یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په تاسو ویل چې زموږ جامع ته او خلکو ترتیبات لري بدبختانه زموږ جامع تقریبا کدرته وایم ته ووسم او یا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یا بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه لروت زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو چې تاسو دولت دشي ته توجه نه کی زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډیر شته سوایم ما په پاکستان کې نمازګاه د لوټ کوټه کې ما جنرال قونسل د کوټه د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د ماده نمازګاه او چې زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمازګاه کې راغی ما ته ویلې ستا ډیر شي شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویه چې د نقاشی له هنر دوره بیرته پاتې ده چې یو اثر دونری چې ما یو مش په کار کړغه ته وای څه شایان دي کار کړی
په دې لته نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ ورسي ډیر مننه چې را لې زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان کسلی کوال ډاکټر باز محمد خادمان شاو خواتیا داسې کسلی کلی چې کرکټران یې جوړ دي نو موړای وایي ز په خپلو کیسو کې لداسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي داینان خپلې و نسبتا وغدا سیمبولیک کسرات الولی
د کوتری غټي په ټول مرغانو د بڼکو قتل و ناروغي ګډه شوی مرغان ویری اخستو مشران مرغانو ویل کمرغاله پرواز ولويږي بیا خو نو مرګ ورته خدي ورختا ورختا طبيب ته ورغلن طبيب وویل د شنه زنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړی په هغه ډنډ کې کسپینه کوتره غټي وخوري او تاسو یې اوبو وڅخی نور و بیا د مرز ونه ویني مرغان یو بل خوا والوتل د شنو اوبو ډنډ پیدا کړ بیا د طبيب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتش و سپینه کوتره او د اوبو غټي باخی وویل د سپین غره په لمن کې یو سپینه کوتره اوسی څو ځله می تر سترګو شوی ده خو بیا رانه پناش د باخی له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختره یو کوتری خبرې کړې د کوتری سترګې پرې ولګېدې ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شو باخی کوتری په ځان راټول کړې لپاسه د کوتری په خوا را خوسې شو کوتره جر غار ته نه نوته باخه د کمره پر سر ورته کېنسته کوتری ته وویل که ثواب غواړي د غیا زیاتی د مرغانو بڼکی په خطو دی کته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غټي ووهې او مرغان یې اوبه وڅخي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خېږي کوتره غلی شوه په ټیټه آواز یې وویل ز لتا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته کته ته مناسبه کاریږي خو زه ځان ته نه خوښوم باخر اوال بوته د مرغانو خوا ته را نږدې شو. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې، هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل، ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی، د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېنوست، نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل، لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکو، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېرو کتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې له خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې، د دردو غشی را درومی پر سرگینی، د زخمونو لالزار وی چی تنه یه، روح می ساته د اور پکو لبری دونو، خودکشی وی انتحار وی چی تنه یه، کورت ندرومی او چاری ٹھولی لاری، المرهم ستا په انتظار وي چې تنه یې نمسته نوای خانه ته یې سره کیږي نہ مسجد نہ مئی خانے تے زڑ کیجی پیشان ٹھو لو رس اس گار وی چچنے شوان تے مڑی یو مزار وی چچنے تے غم شمعی پر کتار وی چچنے
د بیان ازادي خندونه اول لري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی تحقیقي اثر دی چې په دې ورستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشنا وي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه او حل لارې اول خدا چې تاسو د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم، ولې مو دومره ارزښت ورکړي چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي؟
شفق صاحب، مننه کوم چې زموږ وختم استودیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل لارې دغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوې دي، په دغه خندونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت د چارواکي دي، مخالفین دي، اوان په خپل ژورنالیستان دي، دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري. دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کوم او بل اخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي.
او د دین واغو فارغ ماسلان غوندي، یعنی مونوګراف بابي زونه غني، یا غدي چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شي لیکي، نو تاسو اول نه فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. خا ستانګزی صاحب، دغه بیان ازادي هم کا فکر وکړو، یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب، دغه کتابم تازه مال استم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې بیا خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان، ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، بیا د محمد نادر خان، او بیا ظاهر شاه او ورسته بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې او همدارس د داوود خان پرېسه جمهوریت کې او له هغه ورسته د کمیونستي رژیمونو پایل ده له کمیونستي رژیمونو مخ کې د بیان ازادي لپاره خکارونه شوې دي په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره د رسنوي لپاره د تاریخ وزرینه پاڼه بلل کیږي سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پایل سو بل اخرې هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولای دي لمړنۍ رادیو دزګه هم په دغه وخت کې فعال شو له غیر اورسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 25 کال پورې دوام وکړله هغه واکمنی او چې په خط کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول ډیر ته پام ونه شو بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوي چې تقریبا پام نه ورته ساتي بیا ورپسې چې لاغینه اورسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځین نور دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي له هغه ورسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي کڅه هم چې رسنۍ موجوده وي هغه رسنۍ موجوده وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوي د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي کله لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او رسپانی چاپول او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدل ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پروتکولو باندې ډیر خلک سرکوب شول ډیر خلک مړ شول ډیر بندیان شول ورپسې د مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته هم را پام نه شوې خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و ورپسې د مولا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه ورلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوي یو رادیو د شریعت غږ رادیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراد کیدله ورپسې د خغلی کرزی دوره و د امان الله خان په څیر د خغلی کرزی دوره هم ډیرو څیړونکو یو زرینه دوره بللې ده کڅه هم چې د ازادي په وار وار ټکنې شوې ده ژورنالیستان سرکوب شوې دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوه خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات او د خغلی کرزی د دوره یو لاسترړونه ده
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلهند دي خندونو پاړه موایي
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي قانوني خندونه دي تخنیکی خندونه دي سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته قانوني محدودیتونو امتیازونو ته دغه پام شوې ده په دغه کتاب کې خو دغه ورسته فصل دي خندونو پاړه چې د خغلی کرزی په دوره باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوې ده که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه میا دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشټوالی د هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړي دي په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینی ماده دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لیدې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخاوني ول شي د قانون له حکم سره سم معلومات وغوړي ویل کېږي او بیان کړي ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي د هر څه چې زړه شوی دی ویل دي دولت ته پکې خنځلې کړي دي سپکې سپوري خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول او ورپسې تخنیکی خندونه دي البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي نه انډول توپ دی پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبرپوېږي چې دا خبريال هم طرف واقع دي ملمه هم په طرف کې واقع دي
خبر کی خبريال ځانه ډیر اوور اکټ کوي مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولی سرګندونی کوي حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري دی
یا حتی د ځان یو څارنوال غوندي ګړي دغه سی پښتني
bale ځان ته اصول لري مرکه ته ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیر ژورنالیستانو او ډیر داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلستای بل خبره دی پروپاګاندا دا یو مسله پرسنۍ کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي دومره خبري چې بل اخر یو ډیر غټه موضوع ته نه جوړي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغه نور هم دي نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا دا او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له خو خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي
یعنی لکه تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنۍ خزانه نه خبریدونکو خبر ترمنځ خو باید فرق
وي. دا باید فرق لري. یو خندم نه مسله کې توب کې څوک مسله کې نوې پیوې رسنۍ کې نو په خط کې ډېر ډېر ستونزې رامنځته کولای
شي. کې دی چې وجب هم دا وي چې رسنۍ ډېر شوي او تقاضا یې هغه وخت کې ډېره وه خو ژورنالیستان مسلکي کم وو، نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وي رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دویم راوستل هغوی ژورنالیستان کړي کنه. نو
ژورنالیست یو مسلکي شخص تعریف شوی دی، خو که اوسنیو حالات ته وکتل شي ځوانان مسلکي اشخاص نه دي. له دولسمه فارغ شوي دي، راځي په یو پروګرام کې د چلوونکي په صفت باندې کار کوي.
دا له دې چې کوم روزنیز ټرینینګونه واخلي
کنه.
ستانګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو په خبرو کې دا خبره هم یاده کړه چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوي یا سمه نه ده کارول شوي، او د دې تر څنګ مونږ تاسو دغه د وینو په ورځني ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو چا لخوا ښه چلند نه کیږي یا فرزند ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي، دغه خبرې هم ټول شته دي. او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دي څلورم ځواک بلل کیږي، نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوی دي او تر څنګ محدودیتونه هم وضع شوی دي. د اسلام د سپیشلی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوی دي چې په هغه کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتر جهاد بللې ده. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د اجازه ورکړل چې دغه په وړاندې غږ پورته کوي خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مګډوي، په داسې حال کې خو بالکل حق مپټوي چې خپو هيږي. نو دغه اصول ته په پام، یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي چې سمه مطالعه ترې وکړو، دغه اصول باندې ولاړو اوسو، او تر څنګ هغه وزي قوانین هم چې تر ډېره له قران پاک نه دا پېستنه د خپل شوې دي. نو دغه اصول کوم ټول ومنو، کوم حق او نه حق سره ګډ نکړو، چیرته مثلا کوم خند سره مخ شو، کوم خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې خبره وشیم خو مشکل حلېږي.
بالکل، خو په دغه حالاتو کې کغواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیستان په کار ده چې لاغنه ملاتړ وشي، نه کیږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوې دي، کچا د یو جهادي مشر او بل مشر پر وړاندې کوم ریپورت خپور کړي، هغه تر مرګ پورې وهلې ډبولې ده. نو هغه څه دي چې دا ستونزې رامنځته کړي، البته د ژورنالیست امنیت نه دی خوندي.
ډیره مننه.
کور ده
دوراغلی بیار غسان دي سموجو نو وهي بیا دې المان په